واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ به زره زرانه ای سبزی درته د دې وخت د خبرونې سره هر کله وایم د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د لیندۍ یا قوس له دویشتمې نه د جدي یا مرغومې تر شپاړسمې پورې ځنډول شوي دي. په کابل کې زمونږ خبریال وایي توقع ده چې دواړه خواوې به د څلورویشتو ورځو وقفې په دوران کې د بین الافغاني تفاهم د راتلونکو مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسي او په خپل منځونو کې به صلاح مشورې وکړي. لبلی خوا دا افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب وای چې د سولې د مذاکراتو باقی پاتې برخه باید په داخل خپل هیواد کې وشي او طالبان کولی شي چې د مذاکراتو د سرته رسولو لپاره په خپله خوښه ځای وټاکي. د ښاغلي محب په وینا په داخل د خپل هیواد کې د سولې د مذاکراتو د سرته رسولو غټه ګټه بدای چې د خبرو په ایجنډا باندې بعد خارجیانو نفوذ کم شي او هم بعد افغانستان د ولس په ملکیت د سولې روانه پروسه په بریالیتوب پای ته ورسیږي. په عین وخت کې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي دي چې حکومت ته د طالبان پورې تړلې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګ یو لیک رسېدلی دی. د نوموړي په وینا په دغه لیک کې خبرداری ورکړ شوی کو حکومت د داعش قائدان اعدام کړل نو په کابل کې به د وینو سیلاب وبهیږي او په شیعګانو باندې به مرګانې حملې پیل شي. خو د افغانستان د شیعګانو سیاسي مشرانو د امر الله صالح په دې تبصره باندې انتقاد کړی دی او وایي چې حکومتي چارواکي دي د دې ډول بیانونو د خپرولو په وسیله د شیعګانو په زړونو کې د ډار او ویرې د اچولو نه ډډه وکړي. طالبان لا د ښاغلي امرالله صالح د دې ادا په باب تبصره نه ده کړې. پرون د شنبې په ورځ د دویم ځل لپاره په کابل باندې لس راکټونه ولګېدل. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. ایرانی چارواکو د روح الله زم په نوم هغه جلاوطن ایرانی ژورنالیست اعدام کو چې د ایران د موجوده مذهبي رژیم په ضد په 1300 او شپږ نوي مریض کال کې په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړو. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده په 1300 او نوي مریض کال کې په غلا ایران ته رسنېدو وروسته ایرانی چارواکو نیولیو. په داسې حال کې چې په خلیج کې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، د متحده ایالاتو پوځ د خلیج سیمې ته بمبارتمان الوتکې استولې دي. د متحده ایالاتو د پوځ او لوړپوړو قمانډان د امریکا هغه خبریال کارلا بابتا د شنبې په ورځ د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې منځني ختیځ ته په استول شوو بمبارتمان الوتکو کې B-25H ډوله پرمختللي الوتکې هم شاملې دي چې لوړ ارتفاع نه خپل هدفونه بمباري کولی شي. امریکایي چارواکو دا اندېښنه څرګنده کړې ممکن چې په عراق کې د ایران لاسپوڅي ملیشا د امریکا د متحده ایالاتو په ګټو باندې د حملو کولو پلان ولري او د دغه پلان د شنډولو په غرض یې دا اقدام کړی دی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې وسلوالو داړه مارانو پرون د شنبې په سهار د نایجیریا د حکومت په یو ښوونځي باندې حمله کړې ده او ګڼ شمېر شاګردان یې له ځان سره وړي دي. دا ډله چې په اتوماتیکي وسلو باندې سنبال وه د نایجیریا بارکانارا په ولسوالۍ کې په داسې حال کې حمله وکړه چې په سلګونو شاګردانو پکې درس لوستو. محلي خلکو د ریټس خبري اژانس ته ویلي دي په لسګونو شاګردان ورک دي خو چارواکي وایي ممکن چې زیاتره شاګردان د پولیسو او داړماران ترمنځ د ډزو په وخت تښتېدلي. دا واشنگتن دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سترې محکمې د قاضیانو لخوا د جمهور ډانلډ ټرمپ درخواست ردولو وروسته د ښاغلي ټرمپ یو شمېر سرسختو طرفدارانو پرون د شنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې احتجاجي مظاهره وکړه. په ویناوالو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی برطرفه شوی مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین هم شامل وو. نوموړی د یوې فدرالي محکمې لخوا د څو کالو په بند باندې محکوم شوی وو خو مخکې له دې چې محکمه خپله فیصله اعلان کړي ښاغلي ټرمپ د خپل صلاحیت نه په استفاده په وروستۍ شېبه کې معاف کړ. په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری د فسخ کولو لپاره دا درخواست د ولسو ایالتونو لوی څارنوالانو او د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوري ګوند یو سلو شپږ شو برحالو غړو په ګډه وړاندې کړی وو. په درخواست کې غوښتنه شوې وه چې ستره محکمه دې د مشیګن، پنسلوانیا، نیواډا، اریزونا او جورجا په ایالتونو کې د انتخاباتو نتیجه چې ښاغلي بایدن ګټلی وو او ښاغلي ټرمپ ماتې پکې خوړلې وه باطله وګرځي او له سره دې د انتخاباتو امر وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د عدلي چارو خبريال مسعود فریور په خپل ریپورت کې وایي چې د 2020 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو او د بایدن د بری د مخنیوي لپاره دا د ښاغلی ټرمپ ورستۍ ناکامه هڅه وه. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د خوراک او دوا ادارې یا اف ډي اي پرون د شنبه په ورځ په امریکا کې په عاجل حالاتو کې ځین خلکو ته د کورونا د کوینون نس او بای ویروس ضد واکسین چې د فایزر او د جرمني د بایوټیک شرکتونو په ګډه تیار کړی دي د لګولو منځوري ورکړه. تر دې دمه په متحده ایالاتو کې له 2 لک او 95 نه زیات ناروغان مړ شوي دي. دغه واکسینو لومړی جوپه به سبا د دوشنبه په سهار راورسیږي او په لومړي پړاو کې به روغتیا کارکونکو او د پخ عمر خاوندانو ته ولګول شي. د اف ډي اي رئیس سټیفن هان د شنبه په ورځ له واشنگتن نه بهر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبريالان ته ویل کله چې دا واکسین د دوشنبه په ورځ راورسیږي نو دا به تر ټولو لومړی خپل ځان ته ولګي. د لابراتواري ازموینو په دوران کې څرګنده شوې ده چې د فایزر او بایوټیک د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین 95% د کورونا د کوینس د اوبای ناروغي په دفع کولو کې مرسته کوي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال سټیو باراګونا په خپل ریپورت کې وایي چې په لومړي سر کې د لیډرشپ په کچا د یو لړ ناکامۍ په نتیجه کې متحده ایالاتو انشو کوله چې د اوبای ناروغي په دفع کولو کې د نړیوالو مشري په غاړه واخلي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویلي دي چې سکهال په دغه صوبه کې 20 تنه ډاکټران، 4 تنه نرسانی او 8 تنه د پارامیډیک روغتیاي کارکونکو کورونا د کوینونس او باد ناروغانو د علاج په وخت په دغه ویروس باندې دخصه کېدو لامل مړ شوی دي. خو ماتور سره تر اوسه پورې لازم امرسته نه ده کړې. په پیښور کې د ډیوی درادیو د خبريال د ریپورت لمخه صوبایي چارواکو ویلي دي چې د هر یو مړ شوی کس کورنۍ ته ولکه کالداري لګلې دي. د جنوبي اسیا لپاره د عفو د نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل صحاوي دفتر وای په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د کوینس او بادوې مڅپا خبره شوې په حکومتي محبسونو کې د بندیانو د غنیګونی په وجه باندې کورونا د کوینس او بای ویروس د محبسونو دننه لیوه ناروغ نه بلتا خبرې دي شي. دا نړیوال سازمان وای چې په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړي. 13 میاشت د پاکستان د فدرالي حکومت عمومي محتسب ستره محکمې ته خپل لیک کې منلې و چې د پاکستان د څلور صوبو په یو سلو شپارسو محبسونو کې دا وخت نه هاوی زر شپږ سو او درې قیدیان پراته دي چې د اصلي ظرفیت او گنجائش نه پکې زیات بندیان اچول شوي دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. په کابل خار پرون شنبه سحر لس راکټونه مشتل شوې دي. پروانه میاشتې کې دا دویم ځل دی چې په کابل خار باندې راکټي بریدونه کیږي. په موکړې د رپورت ته چلی مینیا سیرا لګل.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي چې د غراکټونه د لابجر سیمې څخه د یو سراچه موټر نوار شوی. د هغه په وینا درې راکټ د هوایی ډګر سره 15 دنه هم امنیتي حوزې اړوند هواشناسي استوګنځي سیمې یو وسنابات او یو بل راکټ د شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند خواجرواش سیمه کې لګیدل دی. اریان وای نور راکټونه مرکوب نه لري خو یوازې خواجرواش کې د لکه دلی راکټ لامل یو تن وشل شوی او دوا ټپی شوی دی.
د مونږ امنیتي او د فایز وکونو په ورستۍ ورځو کې په کابل کې د تورستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی دلی چې د دښمن نرم بریدونه او مخه به یې پلي کوله نیولې دي. خپل ترنو هیوادوالو مشخصا د کابل خاریانو ته اطمینان ورکو چې د کابل د نن پیښې پاکلا مونگ جزیات بشری کوو او چیرین دوام لري او عاملین به تر نیول ورسته خپل سزا ووینی.
تر دا محاله د دغه راکټي بریدونو مسولیت کومې وسله والی ډلې نه دی منلی. د رواني لیندې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم د سلورمې او ولسمې حوزې له مربوطاتو څخه په کابل خار درویش راکټونه وشتل شوی وو. د افغان چارواکو په وینا د یادو راکټونو لامل لستنه ملکی وګړي وشل شوی او 50 تنه نور ټپیان شوی وو. په کابل خار د تیرو راکټي بریدونو مسولیت دایښ وسله والې ډلې په غاړه اخیسته وو. د ولسمشر غنی د لوړې مراسم پر مهال هم په کابل خار شپاړس راکټونه توغول شوی وو. طالبانو بیا د کابل د شنبه ورځ راکټي بریدونو په اړه ویلي چې د امر الله صالح د دایښیانو لخوا کابل خار ته د ګړو توغندې ورسول او بیا به هدف وشتل څرګندوي چې د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیده تر شا په قوت سره ولاړ دي او هر ورځ نوی نوی پلانونه پر تطبیقوي ترڅو کابل تر خطر لاندې معرفي شي او د نړیوال توجه له محراق څخه ونوزي. بل خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې داعش طالبانو په یو لیکلي پیغام کې ګواخ کړی چې کچا داعش بندیان دام کړل کابل بدشویګانو د حلالو په ځای باندې بدل کړی.
شي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې موږ ته ګواخ کړی چې کچا د دوی بندیان دام کړل کابل باید شویګانو په قتلګاه بدل کړی او د تختول شو کسانو څخه څرونه پرې کړی.
خو د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی د خاغلی سالید د خبرو په خبرګون کې ویلي چې حکومت باید په خپل تبلیغاتو کې مسؤلانه ګام پورته کړي. خاغلی محقق په خپل ټویټر کې لیکلي
مسؤلین باید په تبلیغاتو کې مسؤلانه عمل وکړي. د چارواکي له خولې د طالبانو په لاس د شیعانو د وژلو روایت په شیعه ټولنو کې له رواني اړخه د نامنۍ فضا زیاتوي.
د جمهور رئیس غنی فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی هم د خاغلی سالی دغه څرګندونو تخبرګون خود لای ویلي دي چې د اطلاع رسونه بڑا باید مسلکی شي ترڅو د دښمن رواني جګړې سره مرسته ونکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپو لطیف نظری په دې اړه امریکا غکته ویل
ما فکر میکنم چې با توجه به
زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو د ټولنې تفکیک کول نه یوازې دا چې نفاق منځ ته راوړي، خلک د حکومت په وړاندې بدبینه او بې باور کوي. حکومت دند لري چې خلکو څخه د افراطي ډلو په وړاندې پرته له دې چې توپیر وکړي ساتنه وکړي.
حکومت در برابر حملات تمامي ګروها به خصوص ګروهای افراطي
خو خاغلی سالی بیا بیرته د دغه سرګندونو په اړه خبرګون خود لای ویلي دي چې دخمان چې څنګه دای باید په هماغه ډول خلکو ته ښکار شي. خاغلی سالی په داسې محل په شویګانو د داعش د ګواښونو خبره کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه ډلې په کابل کې په شویګانو باندې سخت بریدونه کړي چې د زیاتې مرګ ژوبلې لامل شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نړیوال بانک په افغانستان کې د کرونا وایرس د منفي اغیزو د کمولو پاکو او بوت د لاسرسي او عامه خدماتو د پیاوړتیا لپاره د افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. په موکړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د نړیوال بانک مدیر پلاوی د جمعې په ورځ له افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړې چې د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 393 میلیون ډالری بستې یو برخه ده. نړیوال بانک ویلی چې دا پیسې به د کرونا وایرس د منفي اغیزو د کموالي او پاکو اوبو ته د لاسرسي، افزول صحي او عامه خدماتونو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې مصرف شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالي پاکو اوبو، افزول صحي او اساسي خدماتو ته لاسرسي د کرونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اساسي اړتیاوې بللي او تمه یې خودلې چې په دغو برخو کې د پروژو په تطبیقولو سره به افغانانو ته روغتیايي اسانتیاوې او پاکو اوبو ته د هغوی د لاسرسي زمينه برابر شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي امریکا غته ویل د غمرستي د افغانستان د پرختیاي صندوق او د نړیوال بانک د اي دي اي څنګه لخوا تمویلږي چې یو برخه به د ولسی تړون پروګرام لاره مصرف شي.
15 میلیونه نور د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي د برنامه څخه مصرفيږي. البته د میثاق شهروندي برنامه خو ټول توازی دي چې هغه د خپل برنامه د پاساس باندې د خلکو د اړتیا او پاساس او د دوی سره په تفاهم ترمنځ کیږي او د نور 50 میلیونه چې دي د بدو په څخه مسایل باندې البته د کلو د پاکو بو په مسایل
ل افغانستان سره د امرستي په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيال نور الله ترکی امریکا غته ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خورېدو په 15 شمېونه کې په دغه وایرس د اخته کېدو کچه شپږ سلنه تر اټکل شوې و خو اوس دغه کچه تر 28 سلنه ته پورته شوې ده. هغه د روغتیاي سپارښتنو نه رايتهول په افغانستان کې د کرونا وایرس د کچې د زیاتوالي اومد لامل یاد کړ او ویل
هر ناروغ روغتون ته مراجعه کړي دا دیږي بګران شادت چې کتل شوې ده نو تر ډیره د پوداس محلونو کې لکه د ودونو تلارونه دي ګړون کړي وو نو هم د لامل و چې زمونږ ارقام لوړ شوی وو نو ټینګار مو بیا وکړي چې زمونږ یو ادوار باید په دې برخې له روغتیا وزارت سره همکاري وکړي. بدبختانه بوم چې په دې وروستیو کې هم لا د ودونو تلارونه مکمل ډول بن شوی نه دي نو شاروالي محترم ریاست سره مداخله ده چې باید په دې برخې کې جدي توجه وکړي. مننه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تازه معلومات خي چې په 1327 ساتونو کې یو لستنه د کورونا وایرس لامل مړ شوی او یو سلوش په 20 نور ور باندې تازه اخته شوی دی. د نور لا تر کې په وینا د تازه پیښو په سب سره په افغانستان کې د کورونا وایرس لامل دمړ شوی کسانو شمیر 1906 ته او د اخته شوی کسانو شمیر 1992 ته پورته شوی چې له دې شمیره 1328 تنه تر بیرته روغ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په مزار شریف کې د زارې ولسوالۍ نه راکړه شوی خلک د جمی په واورو کې تر صادرو لاندې ژوند کوي. دوی وایي چې د جمی په یخه هوا کې په صادرو کې د واورو شپې تیریږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې.
د یوې کورنۍ د سرپرست مشر خزی په سترګو کې ځکه وښ کې راځي او غریونیول کېږي چې تیر شپې یتیمان المسو تر صادر لاندې د واورو یخ شپه تیر کړی ده.
کوفر شاو زندګی کې نیمه تن وانه مشو باندې اکثر صغیر خبرې
هغه وایي چې کوب پیدا کړی ډوډۍ نه وي او کډوډۍ پیدا کړی وب د شپږ میاشتې وړاندې د زارې لولسوالۍ د جګړو لامل به ځای شوی چې د دغه سپینسرې خزی زوی او میړه پکې وجل شوی دی. هغه وایي چې اوس ورته خپل او د زوی یتیمان او کونډن ګور پاتې دي.
اونو من وایرون کټ او لته مور کوش مرد کوی مور کوش نیم در بدر ژوند را کوش نیم
زمو کورونه وران کړل اولاد راته وژل سړی را لوژل در پدری کړو یو ورځ ک ډوډۍ پیدا کړو یو ورځ وګی ناسیو.
درې څلور مېرمنې او ماشومان چې د څادر نه جوړې شوی خیمه مخې ته په منقل کې له پلاستیکونو او خزل ور بل کړي راټولې شوې دي. دوی وایي چې اولادونه یې ورته وګی ناستوي خو کله چې ډوډۍ غواړي دوی ماشومان په وهلو غلي کوي او د سندلې لاندې وي د کوي
ماشومان وګیتګي چې د ډوډۍ غږ وکړي یو سکی وو او د سندلې لاندې واچو بل هیڅ لار نشته دی چې سړی مو کار وکړي نه کار شته او نه غریبي ټول در په در دي.
یو بل مېرمن بی بی جان وایي چې د سپینو واورو لاندې په څه ژوند وي چې دوی تیروي. د ژوند تر ټولو سخت شی به هم دادي چې په وګه خېټه تر سپین وارو لاندې سهار بیګا کوي.
په خونکي زیر برف کومک نه دی نه نم
د وارو لاندې ژوند د کومک نشته کوب پیدا کړو ډوډۍ نه وی او ک ډوډۍ پیدا کړو بنوي نیمه ورځ مودغه د په وګه خېټه تیر کړه نیمه نور به هم تیر شي.
دغه خلک چې د طالبانو له خوا تر په زور ډوډۍ غوښتل کېده او د دوی کورونه یې سنگرونه جوړ کړي وو د جګړو لامل به ځای شي وي. دوی اوس د مزار شریف د نساجی په دخته کې ژوند کوي چې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې ماشومان یې یخنۍ ناروغه کړي دي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، مزار شریف.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان د ټیم د کامیابی او شهرت نروسته خزینه کرکټ یو ټیم هم معرفي شوی دی. د امریکا غک خبريال زیارمل هاشمی د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس فرحان یوسفزی سره په دې اړه باندې مرکه کړې. تاسو یې دراوړو
د خزینه لوبډلې جوړولو ته اړتیا څه ده؟ ولی کرکټ بورډ غواړي په داس یو وخت کې د خزینه لوبډله جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه پریوس تاسو ته مشرح لاسویم. فرد مخه نور ورنه چې د ادارې پراسکو د تمن په وجینو کنه غوښته نو وخت هر وخت وو وسی وخت لا پاره دی چې موږ ورته کوم وخت نشي زه د افغانستان کرکټ بورډ ته غلایم. دا مورته سم لاسي کارم شروع کو نو وخت ووز دی مخکیم وو نو د آی سی سی د قانون لنګانم که وګوري یو مملکت چې څوک فول ممبر دی هغه باید د خزلو یا د زنانه تیم هم باید ولري. نو دا لپاره څو اړخې دي چې د باندې موږ جدي کار شروع کړی دی او کار هم روان دی چې خپل هغه معیارونه چې بین المللي بهترین بین المللي کرکټ اداره موږ په دنیا کې په هغه معیار کې باید موږ ځان برابر کړو چې د ښځې یا د خویندو تیم یو بخش دی.
که دغه لوبډله جوړه شي افغانستان ته به ګټه څه وي؟ افغانستان د دې لوبډلې په درلودو څومره پرمختګ کولی شي؟
د افغانستان نیمایي نفوس زنانه دي، خویندې دي، نیمایي نفوس. نو څوري چې نیمایي نفوس چې دی که د نارینه تیم دی هغه زنانه هم سل په سله هغه مینوال لري نو په هغه اندازه د خزینو ټیم یا د خويندې ټیم مینوال لري. نو او بل څه دی د دوی حق دی. ما مخکې هم وویل چې د افغانستان نیمایي نفوس زنانه دی او موږ باید لاس یو ځای کړو دوی ته چانس ورکړو چې دوی هم راشي، ځکه چې هم د اسلام نظر نه، هم د کلتور نظر نه، د افغاني کلتور نظر نه د دوی حق دی. او ته شاید زه چې فکر کوم د زنانه حق به ډېر وي، ځکه چې مور دی، ښځه مور دی. نو حتماً اوس دوی غواړي زموږ خویندې دا غوښته، مخکې هم غوښته د جذبه پکې شته، استعداد پکې شته. نو دا د اول نه دوی خواهش هم دا و دا چې اداره ورسره مرسته نه کول، بدبختانه شاید نور مشکلات به و. خو په هر حالت کې زه نه پوهېدم چې څه مشکلات و. خو موږ وظیفه هم دا دی چې هر یو ته خپل په حق و سیستم ورته ورسېږي.
د نارینهو په کرکټ کې که موږ متوجه شو، زیاتره هغه ځوانان دي چې له مشرقي نه او تر یو حده د جنوبي ولایتو نه کرکټ ته راغلي. د خزینه او په لوبډالي کې به د افغانستان د کومې سیمې پیغلې رول ولري؟
جالبه کسه ده چې تېره ورځ تېر اونۍ د پاکستان د پرایم منستر صدر اعظم چې افغانستان ته راغلی و، زما نه پوښتنه وکړه چې په ټیم کې دی داسې د افغانانو کوم قشر ډېر دی. ما ورته وویل چې زموږ ټول افغانان تیم ده، دا ټول افغانان دي، ولې نه د کوم قوم نه ډېر دی، ما نه دا ټول یو افغان دي او دا رښتیا چې یو افغان دی. نو دا ما ته ارزش نه لري چې د کوم ولایت دی، ځکه چې ټول یو افغان دی. نو که د خویندې ټیم هم وي د هر ولایت نه چې وي، زموږ خویندې دي، زموږ خور دي، خویندې دي او ټول یو افغان دی.
له دې مخکې داسې انځورونه خپاره شوي چې په هرات کې یو هم چنان په بلخ کې ځینو پیغلو کرکټ کوو، آیا دا هغه لوبغاړي دي یا ټول افغانستان پکې شامل دی؟
نه، موشه دا تورنمنتونه د خپل پساسله د خوند ټیم چې شروع شو، اول داخلي تورنمنتونه وو د مکاتب په ساته، د مکاتب نه بیا لورو د ولایت په ساته. په لاره ساته کې وو موږ هرات او کابل کې د خپل سلیکشن پروسه د تورنمنت او شارټ لیست د سلیکشن پروسه شروع کو. او په دا حالت کې هرات کې شاید د زمينه ډیر وی خویندې هلته ډېر وي چې غواړي کرکټ وکړي، همچران په کابل کې هم دی، همچران په نورو ولایتو کې هم دي. نو خویندې د هر ځای نه راټولېږي، راځي دا ټیم سره دغه سیستم ته ځان برابر کړی چې د سلو نه ډېر وو چې دا سوکا سوکا موږ خپل ظرفیت په کې کتلو، خویندې مو په جذب کړو او اوس الحمدلله دې ټیم جوړ شوی دی.
هغه پیغلې چې په کوزو پښتونخوا کې دي او کرکټ سره مینه لري او دا لوبې کړي یا باد دي کوي، تاسو د زمينه ورته مساعده وای چې هغه هم راشي د افغانستان کرکټ بورډ کې لوبه وکړي؟
ولې نه، زه خو تر پښاو د اسلام آباد پورې افغانستان بولم. نو هغه پښتون چې کدا خو وي کا خو د کرکټ د دیوران کرکټ نه یو پښتون دی، یو افغان دی. نو سل په سل هر کې دی، ولې نه راوسی، خدای راولي راسي، موږ بخښاله چې دوی راسي.
دوی روزنه په برخه کې لومړی دا چې دغه لوبغاړي چې تاسو کرکټ بورډ غواړي ورسره تړونه لاسلیک کړي، دوی به چیرته تمرین کوي؟ په خپله کرکټ بورډ کې د نارینهو تر څنګ او یا هم جلا ځای ورسره ورته په پام کې نیول شوی؟ او دویم دا چې دوی روزونکي به څوک کی، ښځینه روزونکي به دوی ته روزنه ورکړي یا هم نارینه د بهر راځي یا دننه؟ تاسو داسې ظرفیتونه شته چې د هغوی نه استفاده وکړي؟
د پنجشنبه په ورځ د خویندو ورځ دی، زموږ په اداره کې د اول نه تر اخره پورې ټول هلته زموږ زنانه ټیم دی چې راځي. نارینه به څوک نشته هلته، ډېر ندرت دی، تنه پولیس او سیکیورټي هغه بیرون کې دي. دوی انډور اکاډمي چې ورژمی دی خپل کرکټ کې تمرینات کوي. نو پنجشنبه خاص د دوی ورځ دی،
یعنی جلا ځای ورته په پام کې نه دی نیول شوی تر اوسه.
د اوس پرون هم زه په ارکیون اداره مور کې وو چې موږ خپل د بین المللي سټیډیوم کار خلاص کړو، چې ځمکه ولسمشر زموږ سره ژمن کړی دی چې دا ځمکه موږ تاسو ته درکوو چې دا په سلسله تقریبا خلاصه ده. نو زه چې یو رب خیر دغه بین المللي سټیډیوم جوړ کړم په پراخه ځای د نارینو ټیم لپاره، د ادارې لپاره، د اوسنی ځای به د خویندې وي. دا ټول ځای ما خویندې ته مخکې هم دا ویلي دي چې زه د اوسنی کرکټ بورډ اداره او ځمکه که تر څو زه کرکټ بورډ کوم دا به زه تاسو ته پرېږدم، جوړ به کوم، پاک به کوم، د افغانستان او د اسلامي کلتور پر سیستم به برابر کوم، که ګارد به زنانه وي، که په ادمنستریشن به وي زنانه وي، که دیوالونه برابریږي، جوړیږي، چې د زموږ تاسو د افغانیت او د اسلامیت کلتور په چوکاټ وي، هغه زه جوړوم او دوی ته پرېږدم.
څه فکر کوئ، دا بین المللي سټیډیوم به دومره زر جوړ شي چې دوی ته دا ځای پاتې شي؟
ولا خزمکه مختار کړای وای پروسه شکل اوس به مخ وخت بل کار شروع کړای وای زمکه مشکل دا و چې شاروالي او شرسازي د وزارتونو چې دي دوی په منځ کې تفاهم د نظر دي او نور مشکلات وو خو په هر حالت کې اوس تقریبا خلاص شوی دی نو کچېری مدیریت یې زړه جزل جوړیږي او ځکه چې بودیجه او د نور مشکلات به حل شي نو موږ تر څو حده پورې پیسې ورته ټول کړې دي نو بیا هم کوشش کوو او کوشش نه پریدو خیر ته څو پیسې ورټول شي او کار دی کچېری کار مدیریت یې زړه جوړیږي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله باورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سوری تقریبا دلسو کال لپاره لخپل خلکو نه په ممکنه بدو طریقو سره ناوړه ګټه اخستې ده. د بشر الاسد په مشرۍ رژیم په سولایزو احتجاج کوونکو باندې په ټوپک او ټانکونو سره حمله وکړه. دغه رژیم په خپل خلکو بیرلې بمونه چې له پټرولو نه ډکو او چاودیدونکو مواد واچول او په زهرجن غاز سره شاوخوا سیمې او کلی خپه کړل. سوری ادبا کاری زخمی او شکنجه شلو لوګي کې میوي مواد او ورنه مړ شلو. په سوری کې ملکان نه یوازې د جنگ تلفات او دوی هدف او لا تر اوسه دي. په نتیجه کې د جنگ نه د مخه د 1.2 میلیون خلکو نه تقریبا 1500 زره تنه وژل شوی د نن په هیواد کې 6.5 میلیونه خلک بې ځای شوی دي. تقریبا 15.6 میلیونه خلک په ګاونډي ملکونو کې مهاجر شوی دي. مګر اسد وس چې دغه عام قتلونو مهندس ته له مهاجرو نه غواړي چې بیرته سوری ته راستانه شي. دغه غوښتنه چې مناسکس کوي د دوه د ملاتړ کوونکو او توان ورکوونکو د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ده. په دمشق کې د تازه وخت مهاجرو په کانفرنس کې چې سوری او روسي په ګډه جوړ کړی وو اسد او پوتین ټینګار وکړ چې کورنۍ جنگ پای ته ورسید او په عمومي توګه د ټوک ټوک شوي هیواد ډېرې سیمې اوس په سوله کې دي. په اني وخت کې روسیا ټینګار کوي چې د سوری د مهاجرو بیرته راستنېدو نه د مخه د جنگ ځپلې هیواد بیا آبادول باید پیل شي او ادعا کوي چې مهاجر به هیواد هغه وخت وطن ته راستانه شي چې لویدیځ وغواړي چې د سوری د آبادولو لګښت په غاړه واخلي. دا د روسي سپک او به شرمه کوشش ده چې د خپل شرکتونو سره مرسته وکړي د بیا آبادولو مشکل ګټور قراردادونه لاسته راوړي. مهاجر د اسد په وادو باور نه لري. لوی د سوادونه هم دا نه رانسي او ټینګار کوي چې د بیا آبادولو بودیجه به یوازې هغه وخت تیاروي کله چې ټول سیاسي بندیان خوشی کړی شي، د ټولو سوریانو د ژغورنې ضمانت وشي او فکر کوي چې د سوری سیاسي پراسس باید مشروع وي. د بهرنیو چارو د وزارت د نطاق مرستیال کیل براون په ولیکل شوو وینا کې ویلي د اسد رژیم چې د روسیې ملاتړ سره دی غواړي د میلیونو بې وزله مهاجرونه په یو کوشش کې د سترنج د سیاسي پیاداګانو په حیث کار واخلي چې په غلطه توګه ادعا کوي د سوری جنگ پای ته ورسید. د اسد رژیم د خپلو ادباو د څه باندې 1500 تنو د وژلو په بې شمېره روغتونونو باندې د بمبارۍ او د سوری میلیونو ادباو ته د بشري مرستو رسېدلو نه د انکار کولو مسؤل دی. دوولې دغه د داسې حکومت اقدامات نه دي چې باور پر وکړی شي. پریکړه وکړي چې کله به مهاجر په حفاظت سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او نه باید اسد د دې قدرت ولدی چې د بیا آبادولو د بین المللي بودیجې لارښوونه وکړي. امریکا په خپل هغه وعده باندې ولاړه ده چې د سوری د خلکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2254 پریکړه سره کړی ده چې د سوری د جنجال د سیاسي حل وازنه لار ده. درنو اوریدونکو دا ود امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
کړه. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدله. مونږ ستاسو لپاره د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.